شنبه د لړم دریمه د اکتوبر 23مه د اساجی رادیو د نن ورځې خبرونه پیل شو او د خبرونه د ماشام تر اوسه په منځنۍ صفه 12 پښنی په ټول افغانستان کې اوریدل شي. زموږ خبرونه د افغانستان په اکثر لوی شهرونو کې د اف ام په 3.5 هم نیول شي. روانه خبرونه د نیم ساعت په مخه د زحمت چې برمو پکې کوربایم تخنیکی چاري شفیق یار مختوړي سهار مو بخیر. په دې خبري مجله کې د ناتو د سرمشي څرګندونه لرو چې له طالبانو یې غوښتي دي چې اور کم ته غاړه کیشته. د یان ستولتنبرګ د دې څرګندونو تفصیل تر خبرونو ورسته. د بخښنې نړیوال سازمان له نړیوالو وغوښتل چې د افغانستان ناوړه امنیتي وضعیت ته پاملرنه وکړي. د هلمند په یو شمېر سیمو کې جګړې روانې دي او پاکستان د نړیوالې ترهګرۍ د تمویل په خړ لیست کې پات شو. د خبرونو تفصیل. د بخښنې نړیوال سازمان امنیسټي انټرنیشنل وایي په دوحه کې د سولې د خبرو په دوام سربیره ګڼ ملکیان هر ورځ په جګړو کې قرباني کیږي. دغه سازمان پرون په یوه اعلامیه کې لیکلي چې د اکتوبر میاشت د افغانانو لپاره ډیره خونړۍ وه. په اعلامیه کې راغلي چې په غور، هلمند، میدان وردک او ځینو نورو سیمو کې د روانو جګړو او بمي چاودنو په نتیجه کې دا میاشت د راپورونو په اساس لږ تر لږه 130 ملکیان وژل شوي او څه باندې 300 نور ټپیان دي. د امنیسټي انټرنیشنل د جنوبي اسیا څانګې مشر عمر وړای ټینګار کړی چې نړۍ باید د افغانستان وضعیت ته جدي پاملرنه وکړي ځکه هر ورځ د بېګناه افغانانو وینې تویی شي. هغه د افغان جګړې لشکر له خوا وغوښتي چې د ملکیانو ژوند او د هغوی ټولو بشري حقونو ته پام وکړي. د هلمند والی وایي د لشکرګاه د نیولو لپاره د طالبانو پلان شنډ شوی او افغان پوځیان اوس د هغو سیمو د نیولو لپاره عملیات کوي چې د طالبانو لاسته لوېدلي. جنرال محمد یاسین پرون د خبري ازادي رډو ته وکړې. هغه وویل د نادلی، ناوې، بابجي او چانجیر په سیمو کې عملیات روان دي.
خطوه به خطوه مطابق پلان پیش مریم
د پلان لمخې مخته روان یو. د دې لپاره چې دښمن په سړکونو، کوڅو، پلونو باندې ماینونه کینولي دا عملیات لږ وخت نیسي.
د هلمند والی داس وخت د طالبانو د پلان د شندولو خبره کوي چې د دې ډلې وسلوال د لشکرګاه دریم حوزه په کنټرول کې لري. هغه وویل چې د هلمند په دې دوو اونیو جګړو کې شاوخوا 150 افغان پوځیانو ته مرجوب لاوښتې ده. د هلمند د جګړو له امله شاوخوا 40 سره ملکیان بې ځای شوي. نن د اکتوبر 23مه د پولیو نړیواله ورځ ده. دا ورځ د پولیو یا د ماشومانو د ګوزن د ویروس پر ضد د مبارزې پر لارو چارو باندې د خلکو د پوهاوي او د دې ویروس له منځه وړلو هڅو ته ځانګړې شوې ده. په افغانستان کې د پولیو د له منځه وړلو د ملي پروګرام د عامه پوهاوي مسؤول میرجان راسخ ازادي رډو ته تایید کړه چې د پولیو یا د ماشومانو د ګوزن مثبتې پیښې زیات شوې.
دروان میلادی کال لپاره تر اوسه پورې د پولیو 350 مثبتې پیښې په افغانستان کې ثبت شوې.
د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتو وچی صندوق وای چې هر کال 2.5 میلیونه ماشومان د نامنو په وجه د پولیو له واکسینه پاتې شي. د دغو ماشومانو ډیره برخه د افغانستان د نامنو سیمو اوسیدونکي دي. پاکستان بیا هم د نړیوالې ترهګرۍ د تمویل په خړ لیست کې پاتې شو. د تورو پیسو د منځنی او د ترهګرو د مالی سرچینو د اوچولو پر چارو د څار ادارې اف آی ټی اف پرون په یوه اعلامیه کې دا خبر ورکړ. اف آی ټی اف له 15 غړو هیوادو او 2 سیمه ییزو سازمانونو جوړه اداره ده چې د نړیوالې ترهګرۍ د تمویل د سرچینو د وچولو او د تورو پیسو له منځلو سره د مبارزې په هدف کار کوي. د دې ادارې د اعلامیې له مخې د پاکستان نوم یو ځل بیا په خړ لیست کې وساتل شو او پاکستان چې د دوی د 20 شرطونو له ډلې په 21 عمل کړی په کار د چې پاتې نور هم د 2021 کال تر فبروري عملي کړي. پاکستان د تورستي ډلو په تمویل تورن دی. هغه تور چې پاکستانی چارواکو هیڅ کله نه دی منلی بلکې ټینګار یې دی چې دوی تر ټولو زیات د تورستي بریدونو له امله زیانمن شوي دي. پاکستان د 2013 کال له جون راهیسې د اف آی ټی اف په خړ لیست کې دی. دغه لیست ته هغه هیوادونه وراچول کیږي چې د ناقانونه پیسو د انتقال او د ترهګرو د تمویل د سرچینو په وچولو کې کمزوري بلل کیږي. د لیبیا د جګړې شکل خو اوس هم د سیده یو دایمي اوربند ټینګښت په سر تړون لاسلیک کړ. د ملګرو ملتونو لخوا پرسن پیژندل شوی حکومت او د خلیفه هفتر ډله د سویس په جنوا کې تر 15 ورځو خبرو وروسته د جمعې پر ورځ موافقه ته ورسېدل. په دې تړون سره هیلې ژوندې شوې چې د لیبیا د ویل سیده جګړې او وینې تویدنې ته د پای ټکی کېښودل شي. اخوا د ناټو سرمنشي ستولتنبرګ د دغه تړون هر کله کړ خو په تطبیق ټینګار کوي.
So we welcome the announced ceasefire.
موږ د دغه اوربند له اعلان هر کله کوو او د ملګرو ملتونو د هغو ټولو هڅو ملاتړ کوو چې د لیبیا د شخړې د سولې حل لپاره یې کړی. دایمي سولې حل لارې ته اوربند مهمه ده، خو باید ټولې خواوې د اوربند رانوي وکړي او تطبیق یې کړي.
Implement the ceasefire.
د لیبیا د جګړې خواوی به په تونس کې سیاسي خبري پیلوي څو پر راتلونکي حکومت او د انتخاباتو په ترسره بي سره جوړ شي. د خلیفه افتر وسلوالو د لیبیا د ختیځ پراخي سیمې او د ملګرو ملتونو لخوا په رسمیت پیژندل شوی حکومت ترابلس او شاوخوا سیمې په لاس کې لري. دا خبرونه دا سجرډو سهارنۍ خبري مجله اوري. د ناتو سرمنشي وای
The Taliban must reduce the unacceptable levels of violence.
Taliban باید د تاوتریخوالي نه منونکي کچا راټی تکلی.
د یان ستولتنبرګ د دې سرګندونو جزئیات وړاندې په خبرونه کې. پاکستان ولې د نړیوالې تراګری د تمویل په خړ لسک پات شو. په اسلام آباد کې لوی اقتصاد پوس را شهیدلې.
چې ځکه افغانستان ته یو کنټینر یو ټریډ لیګما
پروگرام لرو.
زما وینا ټول مینده ته دا د چلوت فن کچیرې په کورنیو کې داس کسان سره مخ یش د پولیو یا د نور واکسینونو مشوم کړه نړۍ تر ازي مخنیوي کوي مبارزه ور سره وکړي.
د ناتو تړون په طالبانو رخ کړی چې د تاوتریخوالي کچه راټیټه کړي او لټولو ترهګرو ډلو سره اړیکې پرې کړي. ناتو په داس وخت کې دا غوښتنه کړې ده چې په تیرو څو ورځو کې په هلمند، نیمروز، کندز، تخار او بدخشان کې د افغان پوځیانو او طالبانو ترمنځ درنې جګړې شوې دي. صفی الله سنګزی راپور لري.
طالبانو ته د ناتو سازمان د سرمنشي یان ستولتنبرګ واضح پیغام د تاوتریخوالي نه منونکي کچه راټیټه او له ټولو ترهګرو سره اړیکې پرې کړې. سرمنشي یان ستولتنبرګ جمعه د ناتو د دفاع وزیرانو د دوه ورځنۍ غونډې په پای کې وویل په افغانستان کې امنیتي وضعیت خراب دی او په کار ده چې طالبان د تاوتریخوالي کچه راکمه کړي.
The Taliban must reduce the unacceptable levels of violence.
Taliban باید د تاوتریخوالي نه منونکي کچه راټیټه کړي څو د اوربند د ټینګښت لپاره زمينه برابر شي. هغوی باید له القاعده او نورو ترهګرو ډلو سره اړیکې پرې کړي. داسې چې افغانستان هیڅ کله بیا زموږ په هیوادونو د ترهګریزو بریدونو د ترسره کولو د بستر په توګه ونه کارول شي.
د افغانستان څو ولایتونه دا وروستۍ ورځ د خونړیو جګړو شاهد دي. د طالبانو تر ټولو تازه بریدونه په نیمروز کې وو چې د راپورونو په اساس 22 افغان سرتیري پکې وژل شوي. دې ډلې مخکې په تخار کې هم لسګونه افغان پوځیان وژلي. په هلمند کې خو له شاوخوا دوه اونۍ جګړه روانه ده او د درېدو ترکې نه لیدل کیږي. افغان حکومت وروخت تلفات منی خو وای په ټولو بریدونو کې طالبانو ته هم درانه تلفات اړولي. د طالب جنگیالیو او افغان پوځیانو ترمنځ نښتو داسې وخت زور اخیستی چې د افغان دولت او طالبانو مرکچیان په دوحه کې خبرې کوي. مرکچیانو د سپتمبر له 12مې خبرې پیل کړي خو دوی لا په شاوخوا یو نیم میاشت کې د مذاکراتو لپاره د کړنلارې په جوړولو نه دي برلاسي. د ناتو سرمنشي یان ستولتنبرګ وایي د دوحې خبرې له نازک پړاو تیریږي، مګر د سولې لپاره یوازې همدا تر ټولو غوره فرصت ده.
په دوحه کې مذاکرات که څه هم له نازک پړاو تیریږي، خو دا له څو نسلونو راهیسې د سولې لپاره یو غوره چانس دی. ټول افغانان باید له دې تاریخي فرصت استفاده وکړي. ناتو د سولې د پروسې ملاتړ کوي.
افغان حکومت بیا وایي هیڅ هڅه نه سپموي چې په سولې انجامېږي. د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب تازه په یو مرکه کې ویلي جنگ او سوله په ګډه روان دي، خو د دې خبره افغان حکومت ټول هڅه کوي چې سولې ته چانس ورکړي. هغه دا ګواښ هم کړی چې که طالبان نرمښت ونه ښیي او جنگ ته دوام ورکړي، افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه د خپلو خلکو او هیواد دفاع لپاره چمتو دي. افغانستان کې د جګړې لښکېلو خواوو په تېره بیا له طالبانو د بریدونو د کمولو له غوښتنو سربیره په دغه هیواد کې جګړه ورستر بل زیاتېږي. د بخښنې نړیوال سازمان جمعه په یو اعلامیه کې ویلي اکتوبر د افغانانو لپاره خونړۍ میاشت وه. په اعلامیه کې د غور، فاریاب، هلمند، میدان وردک او ځینو نورو سیمو خونړیو نښتو او چاودنو ته اشاره شوې چې پکې لسګونه ملکیان مړه او ټپیان دي. د بخښنې نړیوال سازمان د جنوبي آسیا مشر عمر ویډایچ ویلي نړۍ باید پاملرنه وکړي ځکه هره ورځ د بېګناه افغانانو وینې تویږي.
د ازادي راډیو خبری مجله اوري.
د ناقانونه پیسو د څار نړیوالې ادارې یا فاینانشل اکشن ټاسک فورس پریکړه کړې چې پاکستان به د راتلونکي 2020 کال تر فبروري میاشتې پورې د دې ادارې په خړ لیست کې وي. د ازادي راډیو د مشال څانګې خبریال ګل ایاز په اسلام آباد کې له اقتصاد پوه ډاکټر سمت سره مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتلې چې د اف ای ټی اف په خړ لیست کې د پاکستان پاتې کېدو ته او تر فبروري پورې پاکستان ته د مهلت ورکولو معنا څه ده.
مونږه آلریډي یو اکنامکس چې کوم دی نو میلټ ډاون لکه زموږ په ملک کې روان دی، او که مونږ باندې خدای مکه کله سینکشنز ولګېدل نو بیا به چې کوم دی زموږ د ملک حالات چې کوم دی ډېر زیات خراب شي. نو د دې نه علاوه ما ته غټه بله مسله نه ښکاري چې تا باندې نور فردر چې کوم دی سینکشنز ولګي.
ډاکټر سمد صاحب، په دې کې دا یو پوښتنه هم راپورته کیږي چې آیا که چېرې پاکستان د فروری میاشت پورې دغه شپږ نکات عملي نه کړل نو دوی به بیا مخکې دوی به څه پریکړه کوي؟ خو پاکستان دا وایي چې مونږ په د اف ای ټی اف چې کوم اکشن پلان دی په هغې باندې ښه پوره دا چې کوم دوی وایي چې مونږ پرې عمل کړی دی، نو د پاکستان اقداماتو ته څنګه ګورئ تاسې؟
زه خو ورته ګوره چې کوم خاص کر چې کوم دی د منی لانډرنګ حوالې سره اقدامات دي که نه، نو په دې باندې دوی خپل پراګ د شروع کړی دی او سټیټ بینک چې کوم دی نو په هغې باندې هم کار روان دی. خو زما خپل اندازه دا ده کنه چې ګوره لکه یو شی هغه ویکي نو سلولی ان ګریجولی ته چې کوم دی هغه سمای کنه، نو اقدامات شته خو چې کوم زما په خیال ریکوایرمنټ کو چې ایک دم څومره دی غواړي تا ته رای کې نو هغه شانتې نه، خو یو طرف ته یو پازیټیو ډایرکشن باندې دی روان دي ضرور.
پاکستان به اوس ډاکټر سمد صاحب، پاکستان به اوس د دې شپږو نکاتو عملي کولو لپاره نور کوم داسې اقدامات دي چې هغه به پورته کوي؟
په دې شپږو باندې فردر چې کوم دی نو سټریکنس پکار دی. مثال کې طور په چې په منی لانډرنګ لکه موږ سره حواله باندې دا هونډای باندې دا یو ترانزیکشن شروع دی، یا سټیټ بینک چې کوم دی ریسنټلی یو د بار خلکو لپاره یو اکاونټ هم کولاو کړی دی، نو څومره چې کوم ترانسپیرنسي ده کنه دا رورې نور راوستل پکار دی. څومره دا ترانسپیرنس چې ستا ترانزیکشن فلحال چې کوم دی هغه ترانسپیرنسي چې کومه ده هغه د انټرنیشنل څومره زموږ د ملکونه دي بارو ممبران دي هغې په نظر کې دا لا دومره واضح نه ده، نو ترانسپیرنسي باندې کال کور پکار دي. او ما ته ښکاري چې دا به زموږ لپاره یو واحد مین لاره ده چې دا څو پورې نه شوی نو موږ ته یو کلیئر پکچر چې کوم دی دا نه میلاویږي د اف ټی اف نه د وتو لپاره.
ډاکټر سمد صاحب، یو آخري پوښتنه، په دې حالاتو کې او په دې موجوده حالاتو کې د دینه راوتو لپاره معیشت خکولو لپاره پاکستان ته پکار څه دي؟ او بیا په ځانګړې توګه د اف ای ټی اف چې کوم د خړ لیست دی چې اوس د راتلونکي 2020 کال د فروری میاشت کې به بیا چې کوم مهلت ورکړل شوی دی، نو پاکستان له کوم داسې اقدامات دي چې پکار؟
زمونږ د بد مرغه مسله دا چې یو کنسیسټنټ اوسه پورې زمونږ د اکسپورت پالیسي ملکی نشته، نو ټریډ زمونږ د ملک یو غټه مسله ده. بیا د ټریډ سره چې کوم دی تړلې بلا خبرې دي. مثال کې طور پر تا ته یو حواله درکړم، موږ ریسنټلی یو سټډي کړی ده پاکستان چې کوم افغانستان سره زمونږ ټریډ دی په چمن بارډر باندې دلته په تورخم بارډر باندې، نو دې ته ګولایس ته موږ بزنس کراسنګ پوینټس وایو. د دې کاسټ چې کوم دی کنه ټایم کاسټم او منی وایز کاسټم دا په ټول کیریک ریجن کې ایکسپټ افغانستان نه دا ټول نه هایسټ دی. مسله سره چې ځکه افغانستان ته یو کنټینر یو ټریډ لیږم نو ما باندې به کاسټ چې کوم دی ډېر زیات راځي. بیا چې ټیکنالوژي کنټینټ پکې نشته زموږ په ایکسپورټ کې، نو د دې وجه زموږ کمپټیشن چې کوم دی په دې ریجن کې لکه ایون انډیا سره زموږ کمپټیشن چې پروستو روان دی.
په اسلام آباد کې اقتصاد پوه ډاکټر سمد وړاندې به واوري چې د کروشیا پولیسو له یو شمېر افغان او پاکستاني کډوالو سره بد چلند کړی او هغوی یې وهلی دي.
راپور زموږ، قضاوت ستاسو.
و بجې او 15 دقیقې شپې د نړیوالو چاپی خبرونو پانه راړو چې په خپلو تاسو غنو کې د افغانستان په اړه څه خبره کړې دي. دغه چاپی خبرونو ته عصمت ساروان کتنه کوي.
واشنگتن پوسټ ورځپاڼې له افغانستانه د ځواکونو د ایستلو په اړه د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د اکتوبر د 14 نیټې د ټویټر په دې برخه کې د افغانانو د اندېښنو په اړه په لیکنه کې د اتیایمې لسیزې د پای د وختونو یادونه کړې چې له افغانستانه د پخواني شوروي اتحاد د پوځیانو له وتلو وروسته امریکا افغانستان ته شا واړوله او د مجاهدینو د بېلابېلو ډلو ترمنځ د سولې مسؤلیت یې پاکستان ته وسپاره او دا هیواد یعنی پاکستان لا هم تمل لري چې د افغانانو ترمنځ د مزګرتوب رول به بیا ورکړل شي. واشنگتن پوسټ ورځپاڼه وایي که امریکا دا کار وکړ نو معنا یې دا ده چې له دې لاس اخیستي چې د افغانستان دیموکراسي، مدني او بشري حقونه او ملي حاکمیت ورته اهمیت لري. واشنگتن پوسټ په دې لیکنه کې دا هم ویلي د افغانستان ټولو گاونډیانو دغه هیواد ته سترګې پټې کړې، خو دا څرګندنه ده چې د افغانستان کوم گاونډی به په دې هیواد کې تفوق او لاسبری رول مومي. هر یو د افغانانو په قومونو او قبیلو کې د نیابتي ملګرو لیوالتیا لري او ټولو ته څرګنده ده چې د افغانانو وژل کېدا به دوام کوي. نیویارک ټایمز ورځپاڼه د امریکایي ورځپاڼې په هرات ښار کې د یو ملا پر پارونکو اقداماتو لیکنه خبره کړې. د ورځپاڼې اشاره د مولوي مجیب الرحمن انصاري اقداماتو ته ده چې په وروستیو کې په هرات ښار کې اعلان وکړ چې که د کوم سړي ښځې سر تر پایه ځان پټ نه کړ نو بې غیرته دی. ورځپاڼه وایي سره له دې چې مولوي انصاري او پلویان یې په خپل سر د طالبانو په شان قوانین پلي کوي، خو نوموړی وایي چې له طالبانو سره تړاو نه لري. نیویارک ټایمز زیاتوي د مولوي انصاري اقدامات د ښځو د حقونو مدافعانو ته خبرداری دی او د هرات ولایت اداره دفاعي حالت ته اړستلې ده. تیر کال د غلو د لاسونو د پرې کېدو او د زناکارو د سنګسارېدو غوښتنه کړې وه. دی په خپل خبري کانفرنس کې ښځې نه پرېږدي او له حکومت څخه غواړي چې پر موسیقي بندیز ولګوي. په هرات کې د ښځو د حقونو د ملاتړ وی فعالې سورایا پاکسات ویلي چې د مولوي انصاري کارونو په ټولنه کې ډېره ویره خپره کړې او د ده دا اقدامات خلکو ته د طالبانو د واکمنۍ وختونه ورپه یادوي چې نجونې له تعلیم منع کړي وي.
د خوست اسماعیل خیل او مندوزوی ولسوالی اړوند د دلپوریو میټاخان او پیراخیل سیمو اوسیدونکو وای چې دوی لګنو روغتیایي ستونزو سره مخامخ دي. د دوی په وینا د میټاخان روغتیایي کلینیک یوازې په رسمي ورسو او رسمي ساعتونو کې پرانیسته وي، خو نه دوا درمل لري، نه په لابراتوار شته او روغتیایي کارکونکي هم لشتي. نجیب الله خیل راپور لري.
د خوست د اسماعیل خیل او مندوزی ولسوالۍ په لری پرته سیمه دلپوری او میټاخان او پیراخیرو کې خلک وایي چې لګانو روغتیایي ستونزو سره مخامخ دي. یادو خلکو لپاره چې په یو څنګلوري لوړه ژوره سیمه کې له چاردیوالۍ او نورو امکاناتو پرته د میټاخان په نوم یو فرعي کلینیک فعالیت کوي، د درملنې لپاره ګڼ خلک ښځې او ماشومان ورځي، خو خلک وایي چې د درملنې لازمې اسانتیاوې پکې نشته. د دلپوریو د پیراخي لوکري او قومي مشر فیض محمد آزادۍ راډیو ته ویل
میټاخان په نوم د کلینیکا دغه چاردیوالۍ نشته، مشکل دي د هغه کیند پیرادور شوی، دغه عدد پرادر مشکل کلی وشپې مال چې به ترسي او بینښت بل خال کړتي دوی بخینه لري. ډاکټرون یا کم دي باید خزر ډاکټر وي تروشي دا کې دی الوده دو پره بل شي دو پره دا دوی لا غړای د پوسی سراک غوخه والا دا سمال خیل منځي دا وړه ترسي دا دغه سنستې تنلوشي دوی نه وي ترسي دوی دوی در در غلې هغه دوی کپینه دو.
د سیمایز قومي شورا مشر وزیر خان وای
دغه کلینیک چې د میټاخون کلینیک په نوم دی، موږ د کلی دا فیصله وکړه چې د تلویر جره بس مکه ور کړه په هده موږ سره ودا کړی و چې په دینه بچر دولي بدلو دا کلینیک بل وړو، په دې کې به امبولانس وي، په دې کې به وینې معاینات وي، نور ډېر وسایل به وي. نو موږ د مسؤولو چارواکو نه دا هیله دو، دا غوښتنه دو چې هغه وعدې چې موږ سره یې کړي دي عادی پیراکي، ځکه چې دلته یوې جرب منځکه قیمت تر 15-16 لاکو نه لوړ دی. نو چې موږ دومره منځکه دومره قرباني کوو، نو باید دولت تا په کور دو چې د هغه کور خو د خلکو ته وکړي.
د میټاخان د روغتیایي مرکز مشر ډاکټر عارف شام د سیماوالو خبرې پر ځای بولیا وایي، د دې کلینیک په رسمي ساعتونو کې د ناروغ لرونکو پر وړاندې پرانیستی وي، خو غیر رسمي وختونو کې نوکریوال او خدمات نه لري.
د خپل د سب سنټر دی نوکری چې نه لرو، موږ اواز سرفامر سرفامر زوم دي د ټول کسو د کیم کمپلیکیټډ مریض بي یا غا خدمات کې مصر نه اجرا کیږي، دا غا میګر پر کوو من د دې کلینیک ته یا شپخانه سره پر کوو. بل مریض خپل اج کیم دی د اراز لایم نه می کسو تشخیص کوي، دلته لوټ فارمینګ نه لرو، هغه د ورچ کیم زری یا می خپل د دې توصیه کوو.
بلوری ته دوام روغتیا ریاست د ساري ناروغي د برخې مشر ډاکټر ګل احمد شال کنوال وایي، د کلینیک د امکاناتو او تشکیلاتو پراختوب د ناروغانو د شمیر په ډیرو دوه پوری تړلای دی.
نو دا پټیټه کټګورای چې د فرعي کلینیک تشکیلات دي هغه نیول شو ده. کچیرته د مریضونو تعداد په زیات شولو، مریضونو زوته مراجعه وکړه، په صورت کې موږ دې ته بیانتي کاویر کو.
د خوست دوام روغتیا رئیس ډاکټر حبیب شاه انصاری هم وایي، دوی د میټاخان روغتیایي کلینیک د ناروغانو اوسنۍ شمیر ته کتو په اوس وخت کې د خدماتو د پراخولش مننه نشي کولای، خو کلینیک ته چار دیواری او نور ودانیز کارونه په پلان کې نیول شوی چې ډیر ژر به پیل شي.
ازادي رادیو لوونه ترو
ازادي رادیو لوونه ترو په منځني سبا دولس شپږنیوي په ټول افغانستان کې لسکونه پناه غوښتون کې چې پکې ډیر د افغانستان او پاکستان وګړي دي، د کوریشیا د پولیسو لخوا وهل شوي دي. د پناه غوښتون کوله بوسنیا څخه کوریشیا ته تلل چې پولیسو ونیول او تر وهلو وروسته بیرته بوسنیا ته وشړل. د کډوالو مدافع سازمانونه د پناه غوښتون کو د ژوبلېدو د پیښو د څیړنې غوښتنه کوي او ژغې کړی دی چې د کوریشیا د پولیسو د بد چلند مخه دې ونیول شي. په دې اړه نور د صفی الله سنګزي په راپور کې،
پناه غوښتونکي د ښه ژوند په هیله اروپایي هیوادونو ته مخه کوي، خو په لار کې له داسې ستونزو سره مخ وي چې په خپل سفر پښیمانېږي. اکثر پناه غوښتونکي د بیلابیلو هیوادونو د پولیسو او پولیساتو ځواکونو له بد چلند شکایت کوي. تازه همدا اونۍ لسګونه هغه پناه غوښتونکي چې غوښتلې له بوسنیا نه کرویشیا ته واوړي د پولیسو لخوا سخت وهل شوي. د بوسنیا هرزګوینا په ولیکا کلاودسا سیمه کې یو روغتیایي مرکز ته یو نیم سل پناه غوښتونکي چې پکې اکثر افغانان او پاکستانیان دي د درملنې لپاره وړل شوي. د ولیکا روغتون ډاکټر مصطفی حدزیچ د آزاد اروپا راډیو د بالکان څانګې خبریال ته وویل، د لس ورځې دومره زیات ټپي پناه غوښتونکي د دوی روغتون ته انتقال شوي چې له 2018 کال ساری نه وو. هغه ویلي د پناه غوښتونکو په پښو، ورنونو او ډډو باندې د سختو ګزارونو ردې موجودې دي. د پناه غوښتونکو یوه ډله د بوسنیا په یو ښارګوټي کې سره ټول دي او د کرویشیا د پولیسو پر ضد شعار ورکوي او وایي چې مرګ د کرویشیا په پولیسو باندې. یو پاکستانی پناه غوښتونکي عدنان اکرم د آزاد اروپا راډیو بالکان څانګې ته وویل، د ملګرو ملتونو د کډوالو اداره باید د دوی حال ته جدي پاملرنه وکړي.
مین پرابلم از کرویشیا پولیس.
اصلي ستونزه د کرویشیا پولیس دی. زه به یو میاشو سبیازم، زه هیله کوم چې وهل مکوي. ډیر خلک ژوبل شوي، سترګې ژوبل دي، په سر وهل کوي. دا څو ورځې ګڼ خلک بیرته راشړل شوي. د ملګرو ملتونو د کډوالو له ادارې غواړم چې له دغه وضعیت مخه ونیسي.
ایوری پیپل آی ریکوست فار یو ان ایمیګریشن.
د بشري حقوقو غاڼو مدافع ډلو د کرویشیا د پولیسو د ناوړه چلند پر ضد غږ پورته کړی. له دې ډلې د بشري حقوقو د سار سازمان د ختیځ اروپا او بالکان څانګې مشر سیډونکی لیدیا ګال آزاد اروپا راډیو ته ویلي، د کرویشیا د پولیسو چلند ټکان ورکوونکی دی. هغې ویلي له کلونو راهیسې د پناه غوښتونکو د رادمرز ګڼې پیښې ثبت کړي او په کرویشیا باندې غږ کوي چې له دې کار لاس واخلي. د کرویشیا د کورنۍ چارو وزیر داور بوزنیوچ بیا له پناه غوښتونکو سره د ناوړه چلند په اړه راپورونه رد کړي دي.
لاند خبرونه، د بخښنې نړیوال سازمان امنیسټي انټرنیشنل وایي په دوحه کې د سولې د خبرو په دوام سربیره ګڼ ملکیان هر ورځ په جګړو کې قرباني کیږي. د دې سازمان د جنوبی آسیا د څانګې مشر عمر وړای چټینګار کوي چې نړۍ باید د افغانستان وضعیت ته جدي پاملرنه وکړي، ځکه د پوینه هر ورځ د بیګونه افغانانو وینې تویشي. د هلمند ولی وای د لشکرګا د نیولو لپاره د طالبانو پلان شنګ شوی او افغان پوځان وسته غوسی مود نیولو لپاره عملیات کوي چې د طالبانو لاس تلوی دي. جنرال محمد یاسین پرون د خبري ازادي راډیو ته وکړي او وی ویل چې د نادلی ناوی په بچ او چانجر پسمو کې عملیات روان دي. نن د اکتوبر 14مه د پولیو نړیواله ورځ ده. دا ورځ د پولیو یا د ماشومانو د ګوزن د ویروس پر ضد د مبارزې پر لارو چارو باندې د خلکو د پوهاوي او د دې ویروس تل منځه وړلو هڅو ته ځانګړې شوې ده. پاکستان بیا هم د نړیوالې ترهګرۍ د تمویل په خړ لست کې پاتې شو. د تورو پیسو د مینځنې او د ترهګرو د مالي سرچینو د وچولو پر چارو د څار ادارې اف آی ټی اف پرون په یوه اعلامیه کې دا خبر ورکړ. د لیبیا د جګړې ښکېلو خوا سمدستي د یوه دایمي اوربند د ټینګښت په سر تړون لاسلیک کړ. او سجی راډو په منځنۍ سپه دولس شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري او د افغانستان په اکثرو لویو ښارونو کې زموږ خپرونې د اف ایم په 3.5 نیولی شي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 813 شمیرې له لارې ازادۍ راډیو ته راستولی دي.
حمیده نظری له کلات پر استول اسمس کلی کې طالبان ملکان د سپر په توګه کاروي. اتل زابل لیکي پاکستان یو ځل بیا هغه د هغو افغان سیاستوالو اربکی توپ کوي چې همیشه د پاکستان ناوړه غوښتنو ته په خلاص غیښ لبای کوي. عبدالغفور فریاد له کندهار لیکي طالبان شکاره په پاکستان کې کړسي ملګری ملتونه دي پر پاکستان فشار راولي. عنایت له زابل لیکي د سولې خبرو تر ګټې تاوان زیات کړی ځکه چې جګړو زور اخیستی. وسیق د بادغیس له بالا مرغاب لیکي پر ملکیانو برید که د هر چا له لوري وي په سختو ټکو یې خندو. عبدالعزیز غالب له هلمند لیکي اوربند ته افغانان سخت ضرورت لري. دانش افغان له جلال آباد لیکلی دي ولس سوله غواړي له جګړې ستړي یو. فضل کریم درویش ته پکتیا له ځاځي اریوبه لیکلی دي که سولې ته هیله شته خو بیا هم د سولې په ارمان ګڼ افغانان وژل شوي دي. عبدالواحد مدقق له کندهار لیکي طالبان او حکومت که په رښتیا سوله کوي نور خنډونه دي نه جوړوي. او حمیده غنمرنګ له غزني لیکي امارت د پاکستان فرمایش دی. او هوسم د ژوند رنگونه پروګرام
د ژوند رنگونه
حلیمه حتویسا د کابل ولایت د دولسم ناحیه اوسیدونکی.
حلیمه جانې څنګه ماشومان لری کنه؟
او دوه ماشومان لرم. میلاد محمد.
څنګه میلاد جان محمد ته واکسین کړی د پولیو؟
د پولیو واکسین هر میاشت کې سترګ پلار وو ورته چې باید ورته تطبیق شي او کړی محمد تر اوسه پورې الحمدلله ټول دورې ورته کړی دي.
څنګه په ګټه پوهېږي چې د پولیو واکسین ماشومان ته څه ګټه لري؟
د پولیو واکسین خو یعنی که ووایو یوه لویه مرسته په نړیواله سطحه د ټولو میندو د اولادو لپاره ده ځکه چې فواید یې دومره اعلی او فوق العاده دي چې ماشوم د فلج نه ساتي او هغه داس ماشوم چې یعنی ټولنې ته وړاندې شي چې هغه په خپلو پښو درېدلی ونه اوسېږي نو د هغو اړخونه ماشوم پوره توګه صحتمند او صحي ټولنې ته وړاندې کوي.
ځینې کورنۍ داسې چې هغوی خپل ماشومان ته د بېلابېلو دلایلو له وجې واکسین نه کوي څه باید لري هغوی ته؟
هغه کورنۍ رښتیا هم د خبرې ما هم تر ډېره حده اورېدل دي بخصوص په کلیو بانډو کې چې د پولیو واکسین مخنیوی کوي. اکثره کورنۍ په یو نوم په بل نوم چې خو زما په اند د یوې مور په صفت زما وینا هغو ټولو میندو هغو ټولو کورنیو ته دا ده چې لطفا خپلو ماشومانو ته د پولیو دغه دوه قطرې څاڅکي ور تطبیق کړی او ټول ژوند د هغه په پښو درېدلو یعنی مستحکمه قدمونو څخه خپل ماشوم برخمن کړي.
د پولیو تر څنګ نور کوم واکسینونه خپل ماشومان ته کوي؟
د پولیو تر څنګ کله چې ماشوم نوی نړۍ ته راشي هغه 15 دورې واکسینونه چې البته په هر میاشت ښودل شوي دي چې په حساب په سلویښتي کې او مثلا په شپږو میاشتو کې په نهو میاشتو کې په یو نیم کلنۍ کې دغه ټول دورې زه ډېرې مهمې او اړینې ګڼم او دا مې ټول ورته تطبیق کړي دي.
بیا هم ویل د میندو ته څه دي پوښتنه؟ هغه میندې چې ماشومان لري.
زما وینا ټولو میندو ته په ځانګړې توګه میندو ته دا ده چې لطفا که چیرې په کورنیو کې داسې کسان سره مخ یې چې د پولیو یا د نورو واکسینونو چې ماشوم کله نړۍ ته راځي مخنیوی کوي مبارزه ورسره وکړي او خپل ماشوم په سالمه او صحیح بڼه ټولنې ته وړاندې کړي.
ډېره مننه.
د ژوند رنگونه په پروګرام کې مو د وی مور په وینا واوریدل چې ټولې میندې وهڅولې چې خپل ماشومانو ته د پولیو واکسین ورکړي. نن په نړۍ کې د پولیو نړیواله ورځ ده. دوی بجې نن ماسپښین تر شنه اسمان لاندې پروګرام کې یو ساعت د پولیو په اړه میلمانه ستاسو پوښتنو ته ځوابونه وایي. تاسو کولی شئ چې په دې پروګرام کې د سکایپ له لارې او یا د ټلیفون له لارې برخه واخلي. دا خبری مجله مو هم دومره وه. په بلې خبری مجلې کې احمد شکفر احمدی له تاسو سره دی. احمدی صاحب سهار بخیر.
صبح شما هم بخیر. شبر صاحب تشکر از شما.